په کابل کې د ماپښین 2 بجې السلام علیکم د ازادي رادیو په دې پښتو خبرونه کې مو زه فریبا ظاهر قربانه يم په دغه یو ساعت کې به د افغانستان اړوند بیلابیل راپورونه واوري چې د سرموضوع د افغانستان د مشرانو جرګې د هغو څرګندونو په اړه دي چې په دغه یو ساعت کې د موقتي حکومت جوړېدو اوازې په کلکه رد کړې دا به هم واوري چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د کابل دوه پخواني ښاروالان احضار کړي دي تفصیل وروسته راځي د معمول سره سم خبرونه په خبرونو پیلوو په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې په کویت کې نن محکمې 8 تنه په اعدام محکوم کړل هنګري د سربیا لور ته د کډوالو پر مخ سرحد وتړه او د روسیې ولسمشر وایي دا ناممکنه ده چې داعش ته د سوریې له حکومت سره له همکارۍ پرته ماتې ورکړي دا او نور خبرونه هم سته خو لومړی به له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان مهم خبرونه واورو
سر کې د خبرونو سرچې کې د هیواد نامتو ژورنالیست جان قال کوزی نن په حق ورسید د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې د کابل دوه مخکنی شروالان محمد یونس نواندیش او روح الله امان د سړون لپاره د سرنوالي ته ورغوشته دي او د هلمند مسلین وایي چې د کجکی ولسوالۍ دوه امنیتي پوسټې او یو ماموریت د وسلوال طالبان لاسته ورغلی دي د خبرونو تفصیل د هیواد نامتو ژورنالیست جنقال کوزی نن په حق ورسید جنقال کوزی له تیرو څه باندې ډیر لسو کلونو راهیسې په ازادي راډیو او له هغه مخکې 2 کاله د هیواد په ملي راډیو ټلویزیون کې د فعال مسلکي ژورنالیست په توګه کار کړی دی
د فرخوندی له قتل وروسته او د محاکمې په جریان کې اعتراض کوونکو په لارو کوڅو کې لاریونونه وکړل او په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او خشونت پر ضد خپل غږ اوچت کړ د فرخوندی د قتل پړه د 3 شمې د ورځې د علني محاکمې جریان په ژوندۍ بڼه د تلویزیون لارې خپور شو او دا ځکه چې دا مسله د خلکو لپاره ډیره مهمه ده
جنا کالو کوزی په 1964 دی شکل کې د ننګرهار ولایت په رودات ولسوالۍ کې وزیدید لومړنوي او لوړز د کړو وروسته د کابل په هنتور له انجینری پونځي څخه فارغ شو خو له ژورنالیزم سره د مینې لقبل په همدې مسله کې تر پای پاتې شو الکوزی په 1971 کال کې د ازادي اروپا ازادي رادیو د افغانستان په څنګه کې په کار پیل وکړ او تر پای په همدې رادیو کې په کار بوختو لنه نږدې یو میاشت مخکې جناقه الکوزی د سرطان د ناروغي لقبل په پرا کې په یو روغتون کې بستر شو او نن د وژې په څلورشته مې د اوتریش په ورختون کې ساور کړه روح دې شاد وي د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې د کابل دوه مخکنی شروالان محمد یونس نواندیش او روح الله امان د سیړون لپاره دغه ادارې ته ورغوښتل سوي دي د لوی سرنوالي ویان بسی راز زینن په کابل کې خبر اعلان تول چې د کابل شروالي دغه دوه پخوانی چارواکي د زینو اسناد له مخه استجواب سوي دي دوی وایي شاغلی نواندیش سرنوالي ته حاضر سوي او هلي وشوده چې شاغلی امان هم ورسي
بعضی مواردی که در وقت تصدی آقای نواندیش
دی وای هغه ځینې مواردی چې د شاغلی نواندیش او روح الله امان په وخت کې رمستسی وو دا د دې اجاب کوي چې دوی د دې ادارې پر راس کې وو او د هغوی څخه باید استجواب وسی د حمید کرزی نړیوال هوایی میدان امنیتی چارواکو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوغو دوه پخوانی چارواکو د ممنول خروج یو مکتوب دوی ته ورسېدلې دی دا په داسې حال کې دی چې شاغلی نواندیش په تیرو کلونو کې چې کله د کابل ښاروالو د اداري فساد په تور تورن سوی وو خو هغه تل دا ډول تورونه رد کړي وو او د هلمند مسلم وایي چې د کجکی ولسوالۍ دوه امنیتي پوسټې او د پولیسو یو ماموریت د وسلوال طالبانو لاسته ورغلی دی د دغه ولسوالۍ د ټولنیز شورای وغړي د نن شدل په شرط ازادي راډیو تول چې تیر شپه طالبانو د سختو ډلیزو بریدونو په ترڅ کې د کجکی ولسوالۍ د بازار په سیمه کې دوه امنیتي پوسټې او یو ماموریت د پولیسو له کنټرول ووت دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي
ایران په منځني ختیځ کې د روان کټکېش د هواري لپاره د چین د مرستې غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې کله بندیزونه ترې لري شي په دې اړه به یو غونډه هم راوغواړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دا خبره نن په پکنګ کې خپل چینایي سیال وانګي سره د خبرو پر مهال وکړه د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ په جولای کې موافقه وشوه چې ایران به خپل اټومي فعالیتونه راکموي او په ځواب کې به یې نړیوال پر دغه هیواد یو شمېر لګېدلې بندیزونه لري کوي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ لی وویل چې چین له ایران سره د اټومي تړون د تطبیق لپاره پر خپلو ژمنو ولاړ دی چین د ایران د تیلو ستر پیرودونکی هیواد دی په کووید کې به محکمې وطن په اعدام محکوم کړل. دغه کسان د جون په میاشت کې د شیعه او پویو جماعت کې د ځان وژونکي برید په پلان مجرم پیژندل شوي دي. د کووید دولتي اژانس وایي چې جنایي محکمې همداراز 8 تنه مشکوک کسان له 2 تر 15 کلونو زندانی کړي دي. محکمې 14 تنه هم بری کړي دي. هنګری د سربیا لور ته د کډوالو پر مخ سرحد تړلی دی. له دغې لارې سوریایان، افغانان او د نورې نړۍ پناه غوښتونکي اوړي او لویدیځې اروپا ته ځانونه رسوي. دغه سرحد نن وروسته تر هغه وتړل شو چې چارواکو راپور ورکړ چې 9,300 تنه په تیرو څو ورځو کې هنګري ته اوښتي دي او دا تر بله هر وخت ډېر کسان دي. د هنګري سریاسم ویکتور اوربان د هنګري دوم تلویزیوني چینل ته تېره ورځ وویل
په
هنګري کې د ثبت کولو ځانګړی دفتر یا د کډوالو د ویش ځانګړي مرکزونه نشته. د هنګري پولیس وایي چې 9 سوریایان او افغانان هغه وخت نن ونیول شول چې هڅه یې کوله له نویو اصولو سرغړونه وکړي او پر سرحد واوړي. له نویو اصولو سره سم د سرغړونه جرم ګڼل کیږي او تیری کوونکی یا زنداني کیږي او یا هم له هنګري ایستل کیږي. په ورته وخت کې د ترکیې سرحدي ساتونکو نن راپور ورکړ چې لږ تر لږه 14 کډوال چې څلورې ماشومان دي هغه وخت غرق شول چې هڅه یې کوله چې د یونان لور ته په اوبو کې واوړي. د دې بیړۍ د ژغورلو پر مهال 200 کډوال ژوندي پاتې شول. تېره ورځ بیا اروپایي ټولنه پاتې راغله څو د 1,000 کډوالو لپاره یوې موافقې ته ورسېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دا ناممکنه ده چې د اسلامي دولت ډلې ته د سوریې له حکومت سره له همکارۍ پرته ماتې ورکړو. ولادیمیر پوتین نن په ماسکو کې دا هم وویل چې ماسکو د ولسمشر بشار الاسد له حکومت سره پوځي مرسته کړې ده او دا مرسته به دوام وکړي. پوتین هغه ادعاوې رد کړې چې له بشار الاسد څخه د ماسکو ملاتړ خلک مجبوره کړي دي چې مهاجر شي. پوتین وویل که چیرته روسیې د بشار الاسد د رژیم حمایت نه وای کړی نو نن به اروپا ته د سوریې د کډوالو شمیر تر دې هم زیات و. د کرملین بیان دیمتری پیسکوف وویل د ماسکو او واشنگتن ترمنځ د سوریې د شخړو د هواري لپاره خبري ګټه نه کوي. پیسکوف دا خبره نن هغه وخت وکړه چې له ده څخه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ترمنځ د سوریې په اړه د احتمالي خبرو پوښتنه وشوه. د روسیې د حکومت ویان د خبري په داسې حال کې کړی دي چې راپورونه وایي چې په سوریه کې د روسیې پوځي حضور په پراخېدو دی. امریکایي پوځیانو تېره ورځ وویل چې په روسیه کې روسانو د سوریه په لازقي ښار کې هڅې پیل کړې دي او په دې ډول ماسکو غواړي چې هلته د هوایي عملیاتو یو مرکز جوړ کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویان جیف داویس وویل چې د سوریه په دغې ساحلي سیمې کې ورو ورو خلک او وسایط زیات شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دوستانو مخکې تر دې چې د نورو خبرونو په معرفي پیل وکړم دا یادونه کوم چې په دې خبرونه کې د ارواشاد جنقه الکوزي پاړه چې نن یې له دې دنیا سترګې پټې کړې د هغه د کاري ژوند او یاد پاړه د هغه له یوه پخواني همکار سره مرکه لرو چې اورېدو ته تاسو را بولم.
الکوزي صاحب ډېر ښه استعداد لرونکی کې نه تاسو البته د نفاقي والی استعداد لرودو کافي معلومات لرودل.
دغه مرکه د دې خبرونې په لړ کې اورېدلی سي خو خبرونه په دغو مطالبو پیلوو. د افغانستان مشرانو جرګې نن هغه اوازې رد کړې چې ګواکې په دغه هېواد کې موقتي حکومت جوړېږي. د دې جرګې مشر وایي
د افغانستان نظام به مشکلات ولري، موږ به ملاحظې ته ولرو، د اصلاح لپاره به کوشش کوو، انتخاب به ولرو، کله به انتخاب ډېر شدید وي، کله نورمال او کله تقدیر. خو د موقت حکومت خیال خوب د هېچا سره نه منو نشته او نه به د دې اراده د چا سره وي.
د هلمند ولایتي شورا استازي په کجکی ولسوالۍ کې د جګړو د ډېرې دوه خبره کوي او وایي کچیر پر وخت نور سرتیر او مهمات ورونه رسېږي دغه ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخامخ ده.
دلکار چې بغاری او چغاری ورته وسوي دي، یو څوک نه ورځي، کومک ته نه ورځي، مقصد شاید د هغو بره مهمات خلاصېږي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کابل دوه پخواني ښاروالان یې د پوښتنو لپاره ورغوښتي دي.
یک سلسله مواردی که از طرف شاروالی کابل از سالهای گذشته تحت بررسی اداره لیسانوالی قرار داشت ایجاب میکرد که به استحضاریت شاروالای حسبخ کابل آقای یونس نوندیش و آقای رولا همان از طرف لیسانوالی افغانستان مکاتیب جلب ارسال شده بود.
دا به هم واوري چې په کندهار کې د ښځینه محبوسینو لپاره نوې ودانۍ جوړه شوې ده. که وخت نور نړیوال مطالب هم لرو او په دوه منیمه کې دوه اونیز پروګرامونه ازادي او اوریدونکي او هم د انصاف په لټه کې خبرونه اوریدو ته چمتو دي. لازادي رادیو سره پاتې شئ. ورسو د خبرونی لمړنی مطلب ته لکه څنګه چې وړاندې مو ویل د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې د موقت حکومت جوړېدو اوازې په کلکه رد کړې. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سېشنبې په ورځ د دغې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې هیڅکله به د موقت حکومت جوړېدو پلوي ونه کړي. په افغانستان کې د موقت حکومت جوړېدو مسله هغه څه ده چې په اړه د مشرانو جرګې ځینو غړو هم د سېشنبې ورځې په غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه. قسیم سلامت په دې اړه رپورټ چمتو کړی دی.
په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د اوازو د خپرېدو په دوام مشران جرګې دا رد کړی چې ګڼې د داسې حکومت د جوړېدو اراده دې موجوده وي. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه شنبې په ورځ په دې اړه د یو شمېر سناتورانو تر څرګندونو وروسته دا اوازې بې اساسه وبللې او ویې ویل چې هیڅکله به د داسې حکومت د جوړېدو پلوي ونه کړي.
د افغانستان نظام به مشکلات ولري، موږ به ملاحظې په ولرو، د اصلاح لپاره به کوشش کوو، انتخاب به ولرو، کله به انتخاب ډیر شدید وي، کله نورمال او کله تقدیر. خو د موقت حکومت خیال او خوب د هیچا سره نه منو نشته او نه به د دې اراده د چا سره وي.
د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا ته د وینا پر مهال وویل چې هیڅوک باید په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په فکر کې ونه اوسي. ښاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې یو شمېر کسان فکر کوي د افغانستان دننه یا بهر ځینې پروګرامونه مطرح کېږي، خو ده دا رد او زیاتې کړه چې د خلکو د رایې له لارې د سیاسي بهیر د دوام نه پرته بل هیڅ د حل لاره نسته. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په وروستیو کې د ځینو کړیو ترمنځ او دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه خبرې کېږي. تر دې مخکې داسې راپورونه هم موجود وه چې ګڼې پخوانی ولسمشر حامد کرزی غواړي یو موقت حکومت رامنځته کړي، خو په خپله کرزی دا خبره رد کړه او د ملي وحدت حکومت څخه یې خپل ملاتړ څرګند کړ. د موقت حکومت د رامنځته کېدو اوازو د مشرانو جرګې ځینې غړي هم اندېښمن کړي دي. یو له دغه سناتورانو څخه نثار هارس دی. ښاغلی هارس وایي په دغو ورځو کې په خواشینۍ سره په افغانستان کې دننه په ځانګړې توګه کابل کې په لویو او کوچنیو بحثونو کې اورېدل کېږي چې افغانستان د یو موقت حکومت خواته ځي. وضعیت په دغه هیواد کې سم نه دی او باید یو موقت حکومت جوړ سي. ښاغلی هارس ویل چې د موقت حکومت جوړېدل به افغانستان یو ور بیا د بحران خواته بوزي او هغه د افغانستان په زیان وباله. د چارو کارپوهان هم د روان حکومت پر دوام ټینګار کوي او وایي چې له دې وروسته د موقت حکومت جوړېدل به د تېرو څوارلسو کلونو لاسته راوړنې د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ کړي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
زموږ غله ازادي راډیو لري چې چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي پر انټرنیټ هم د ازادي راډیو خبرونه واوري او مطالب مو ولولې او دوستانو سره شریک کړي. پته مو ده azadiradio.com. ورته یو بلې امنیتي مسلې ته د کجکی د ټولنیزو شورا غړي وایي وسلوال غواړي تر مساقله وروسته کجکی ولسوالۍ ونیسي. د هلمند ولایتي شورا وکیلان وایي په سلګونو وسلوال راټول سوي او د کجکی پر امنیتي پوستو شپه او ورځ بریتونه کوي. دا چې وسلوال ولې غواړي د کجکی د تنګي سیمې ونیسي په دې اړه نور حال د الیاس دایک په رپورټ کې اورو.
د کجکی ولسوالۍ د ټولنیزو شورا غړي وایي په سلګونو وسلوال د تنګي پر سیمه چیرې چې د برښنا فابریکه او د اوبو ستر بند موقعیت لري ټول سوي دي او د تیرو دوو شپو راهیسې بېله وقفې پر حکومتي سرتیرو بریدونه کوي. دوی وایي تېره شپه د پرله پسې ډلیزو بریدونو په ترڅ کې د کجکی ولسوالۍ ته نږدې د بازار د سیمې دوه امنیتي پوستې او د پولیسو حوزه د وسلوالو په لاس ورغلي دي او امنیتي ځواکونو د تنګي سیمې ته په شا تګ کړی دی. د کجکی د ټولنیز شورا غړی حاجي محمد حق وایي جنګونو زور اخیستی دی که چیرې حکومت ژر تر ژر مرسته ونه رسوي ولسوالۍ سکوت کوي.
بل کار څه بغار یو چې غار یو څه وسوي دي یو څوک نه ورځي کومک ته نه ورځي. مقصد شاید هغه هم بره مهمات خلاصېږي او پاتې دي سوله نو دا خو ډېر په ضرورت کې دي چې شی نه ورسېږي اوسه ما دي بنشي چې کړې په دغه سبب یې کړې چې مقصد اکمالات نه ورسېږي.
تېره شپه د کجکی تنګي ته نږدې د وسلوالو او حکومتي سرتیرو ترمنځ د سختې جګړې پر مهال دواړو غاړو ته درنه مرګ ژوبله مو غوښتې ده. د هلمند امنیه قوماندانۍ د مطبوعاتي دفتر څخه په رالېږل شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د تېرې شپې په جګړه کې دوه ویشت وسلوال وژل شوي او پنځه ویشت نور ټپیان دي. د دې دفتر مسؤول دوهم سرن شاه محمود اشنا زدیر ورته وویل اوس جګړه درېدلې او وضعیت عادي حالت را ګرځېدلی دی. د ولایتي شورا وکیل مجید اخندزاده وایي په دې ورځو کې بریدونه ډېر شوي دي او د امنیتي ځواکونو د دوو ورځو هاخوا ټپیان لا هم روغتون ته نه دي انتقال شوي. هغه هم د بازار په سیمه کې د دوو پوستو او یو ماموریت ته سکوت خبره تایید کړه.
ډېر مهم اوزه ده، ډېر مهم ځای دی. دا د کجکی د بند او د کجکی د ډینموګانو د خوندیتوب یو ځای و ده چې هغه د وسلوالو مخالفینو لاس ته ورغلی دی. که چېرې حکومت ورته پاملرنه ونه کړي او کومک د پولیسو سره ونه کړي هغه اوزه بېرته ونه ساتي، بند او ډینموګانې هغه تر ډېر سخت تهدید لاندې راځي.
ویل کېږي وسلوال غواړي د مساکله ولسوالۍ تر سکوت وروسته پر کجکي ډېر زور واچوي او د تنګي سیمه هم په خپل ولکه کې راولي. مجید اخونزاده وویل تېره شپه وسلوالو ډېره مهمه اوزه نیولې ده، که چېرې د تزدمو سرتیرو او مهماتو مرسته ونه رسېږي ولسوالۍ سکوت کوي. هغه وویل هلته غځېدلې لار شپږ میاشتې کېږي چې بنده ده، خوراکي توکي نشته او خلک یې په یوه بشري ناورین کې ژوند کوي. خو د کجکي پر تنګي د وسلوالو د ډلهییزو بریدونو موخه څه ده؟ د کجکي د ټولنې شورا رئیس شهاب الدین وایي
طالبان مطلق غواړي چې دا په افریقا د مابین څخه یوسي او دا بند د مابین څخه یوسي. دا جنګونه اوس په دغه ډېر قوي سوي دي چې دوی دا په افریقا او بند ته دوی کوشش کوي. اولین دوی د کجکي ولسوالۍ ته، دوهم دوی د مرجې د ولسوالۍ پلان لري چې دوی د مرجې ولسوالۍ ونسي.
کجکي د لشکرګاه په شمال کې 115 کیلومتره لري، د سنگین ترڅنګ د کندهار د غورک ولسوالۍ سره پوله لري چې د ټولو شمالي ولسوالۍ وسلوال په اسانۍ سره تاګ را تاګ کولی شي. د هلمند والي باندې عمر ځواک سره مو د خبرو هڅه وکړه، خو هغه د کجکي په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبان وایند کرسو په احمد رسنوی ته په استول سوي پیغام کې ولیدي چې د تېرې شپې په جګړه کې 16 افغان سرتیر وژلي او 1 میله وسلې له ځان سره وړي دي، خو دولتي مسؤلین دغه خبره نه مني. محمد الله سیم، د ازادي راډیو هلمند.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو د امنیتي مسایلو څخه ورڅو د فساد په اړه یو بل رپورت د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د کابل دوه پخواني ښاروالان د څېړنو لپاره ورغوښتي دي. د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې ښاروالانو کې محمد یونس نوندیش او روح الله امان شامل دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د حکومت دغه اقدام ستایي او د فساد پر وړاندې مبارزې لپاره یې ګټور بولي. تفصیل د اسد اللهالدین په رپورټ کې.
له دې وړاندې هم د کابل ښاروالۍ پر یو شمېر چارواکو د فساد تورونه پورې شوي، خو لویه څارنوالۍ وایي دا ځلې د کابل دوه پخواني ښاروالان یونس نوندیش او روح الله امان د څېړنو لپاره څارنوالۍ ته ورغوښتي دي. د لویې څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې ښاغلی نوندیش څارنوالۍ ته حاضر شوی او هیله یې وښوده چې ډېر ژر روح الله امان هم د څارنوالۍ تحقیقاتو ته حاضر شي. که څه هم ښاغلي عزیزي واضح نه کړه چې د کومو تورونو له مخې دا پخواني ښاروالان جلب کړي، خو وی ویل چې د ښاروالۍ اړوند یو شمېر موارد د دوی تر تحقیقاتو لاندې وو او د دې ایجاب کوي چې دا ښاروالان څارنوالۍ ته حاضر شي.
یک سلسله موارد چې از طرف ښاروالۍ کابل از سالهای گذشته
د ښاروالۍ یو شمېر پخواني مسایل د څارنوالۍ تر تحقیقاتو لاندې و. د ایجاب کوي چې دوه پخواني ښاروالان یونس نوندیش او روح الله امان څارنوالۍ ته احضار سي. موږ دوی ته د جلب مکتوبونه ولېږل. پرون ښاغلی نوندیش څارنوالۍ ته حاضر سو او اوس ورڅخه څېړنې پیل سوي او هیله ده چې ښاغلی امان هم څارنوالۍ ته حاضر سي.
له
دې وړاندې په یو شمېر نتایج شو راپورونو کې ویل شوي و چې دغه دوه ښاروالان د دې لپاره څارنوالۍ ته غوښتل شوي چې د خپل کار پر مهال یې ځینې بلاکونه په خپل سر پلورلي دي. له دې یوه ورځ وړاندې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر یوې معتبرې سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دې پخوانیو ښاروالانو د ممنوع الخروجۍ مکتوب هم ورسېدلی دی. د کابل پخواني ښاروال یونس نوندیش له څو کلونو دندې وروسته په دې ورسوي کې استعفا وکړه او دا مهال د کابل ښاروالۍ چارې د سرپرست لخوا پر مخ وړل کیږي. روح الله امان بیا له ښاغلي نوندیش مخکې د څه مودې لپاره د ښاروالۍ ریاست پر غاړه درلود. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې څارنوالۍ ته د دوو پخوانیو ښاروالانو احضارېدل ګټور وبلل او وی ویل چې دا بل فساد سره د مبارزې په برخه کې مرسته وکړي.
د دولت همیشه د فساد د مخنیوي په خاطر باندې د موږ هغه دوه هیوادونو سره تعهدات کړي دي. پر هغه بنا باندې توقع دا ده چې یوازې دا دوه نفر نه، باید دوی ته جزا هم ورکړل شي. همدا رقم ته ډېر مجرمین موږ لرو چې په فساد کې ښکېل دي، خو تر اوسه پورې بدبختانه هغه رقم ته آزاد او له هغه امتیازاتو سره ګرځي را ګرځي. دا یو ښه اقدام ده.
د ملي وحدت حکومت له فساد سره د مبارزې د هڅو په پیل کې د کابل بانک دوسیه بیا پرانسته چې تر اوسه هم نه ده بشپړه شوې. خو د ملي وحدت حکومت پر چارواکو یو انتقاد دا دی چې د فساد موضوعات راپورته کوي خو په لازمه توګه یې نه تعقیبوي. دوی د بیلګې په توګه د 5 پخوانیو وزیرانو یادونه کوي چې لویه څارنوالۍ ممنوع الخروج اعلان او له دندې په ناوړه استفادې تورن کړل، خو تر اوسه یې موضوع بې برخلیکه پاته ده.
آزادي دوستان زموږ خلاصه د رادیو خبري اوس د کندهار د محبوسینو په اړه رپورټ. په کندهار مرکزی محبس کې د ښځینه زندانیانو لپاره یو نوې ودانۍ جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. چارواکي وایي چې تر دې مخکې د ښځینه زندانیانو ځای کم و، خو د دې ودانۍ په جوړېدو سره به د ځای د تنګوالي ستونزه حل شي. محمد صادق رښتنی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د کندهار په مرکزی محبس کې دا مهال 900 نارینه او ښځینه زندانیان د بند شپې ورځې تیروي. له دوی څخه اکثره د ځای د تنګوالي شکایت کوي او وایي چې زندان ډیر پخوانی او د ډیرو بندیانو لپاره ظرفیت او اسانتیاوې نه لري. د زندان مسؤول هم د ځای د تنګوالي خبره تاییدوي او وایي چې دغه محبس د 600 تنو بندیانو ظرفیت لري، خو دا مهال پکښې تر 900 پورې بندیان اوسېږي. د ستونزې د حل لپاره د کندهار امنیتي چارواکو په محبس کې یو مخکنی جوړه سوې ودانۍ بیا ترمیم کړه او د ښځینه بندیانو لپاره ځانګړې کړه. د کندهار د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر جنرال رحمت الله اطرافي د ښځینه بندیانو د شمیر په اړه معلومات ورنه کړل، خو زیاته یې کړه چې یاده ودانۍ د 30 تنو ښځینه بندیانو ظرفیت لري او په ښه عصري ډول ترمیم سوې. نوموړي دغه راز وویل چې د ښځینه بندیانو مخکنۍ ودانۍ به جنایي زندانیانو ته وسپاري چې ورسره به د ځای د تنګوالي ستونزه هم تر یوه حده هواره سي.
مرکزی زندان کې تاسو وینئ چې د ښځو یا زموږ هغه خوندې چې کوم جرم واقع شوی وي دغه په سلسله کې دلته راغلي وي، د دې لپاره یو ډېر ښه مناسب ځای چې د اسلامي ایجاب سره برابر او پرته د دې نه ښوونه او روزنه بیم کیږي او هر څه په منظم امنیتي سیستم باندې نظر نیول شوی دی. تقریبا په حدودو د 30 نفرو کې منظم مناسب د اصولو او د قانون په مطابق یو ځای ورته جوړ شوی دی.
د امنیت تعمیر وایي چې د نارینه بندیانو دپاره هم دا ډول ودانیو ته اړتیا ده او په جوړېدو سره به د بندیانو د ځای ستونزه حل سي.
مخکې د دې نه دی چې وي هغه ځای د کندهار ما بس تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا گنجایش په اصولو کې 600 نفرو لري، ډېر کم تنګ و، خلک ډېر په تکلیف و. نو د پیله لپاره هغه ځای زموږ وړونو جنایي بندیانو ته ورخوش شو. تقریبا 300 نفره کېدای شي ځای سي. هغه مشکلاتونه چې مخکې په زندان کې و د مشکلاتو په خاطر د چې دوی نه سره ځایدل یا به کوم مرض اخته کړي د ناروغۍ په خاطر هغه مشکلات انشاءالله تر حدودو پورې حل شي.
د کندهار پر مابس سوزله وسلوالو حمله کړي چې د دغه زندان سلګونه بندیانو ته د تشتیدو زمينه برابر شوه.
طبي پیخي پر مختیا د مهاجرت بحران د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیخي او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي. د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 8 بجو له رادیو افغانستان نه. د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان مواردی چې د ماښام د 2 د سهار تر 2 بجو پر خبرونه لري. خو دمګړی تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر خبرونه لري. دغه خبرونه پر منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي او دلای سي. دغه راز ک د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي د خبرونه په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ هم واوري او مطلب مو ولولې پته مو د ازادي رادیو .com. مخکې تر دې چې نور نړیوالو مطالبو ته ورسو، لکه چې وړاندې مې ژمنه وکړه، زموږ د یو تکړه ژورنالیست او پیاوړي شخصیت ارواشاد جنقال کوزی په اړه یوه مرکه درسره خبرو. د هیواد نامتو ژورنالیست جنقال کوزی نن په حق ورسید. جنقال کوزی په 1991 کال کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د افغانستان په څنګه کې په کار پیل وکړ او تر پایه په همدې راډیو کې په کار بوخت و. الکوزی تر دې وړاندې 2 کاله د هیواد په ملي راډیو او تلویزیون کې د یو فعال مسلکي ژورنالیست په توګه کار وکړ. احمد تکل د ملي راډیو تلویزیون د نتاقانو د څنګه له مشر همراز ننګرهاري سره چې له مرحوم الکوزی سره همکار پاته سوی دی مرکه کړې ده. شغلی ننګرهاري په پیل کې په ملي راډیو تلویزیون کې د مرحوم الکوزی د کاري ژوند پر بیلابیل اړخونو رڼا واچوله. اورېدو ته تاسو بولم.
الکوزی صاحب خو زما د ډېرو کلونو همکارو، واقعا ډېر بااستعداده او د ښه غږ لرونکی نتاق، یعنی د دې استعداد چې په ډېر کم وخت کې رشد وکړ په راډیو افغانستان کې قابل د قدر و. د مسؤلینو د ټولو توجه ځان ته وګرځوله. د بیا کم وخت کې دی د نطاق لوړ معراج ته ورسېد. د زمونږ د خبرونو ډېر ښه نطاق و، د محفلونو ډېر ښه نمسر و. ډېره موده په راډیو افغانستان کې او د راډیو ټلویزیون په پروګرامونو کې په بېلابېلو برخو کې البته د ونډه اخیستله.
تر ټولو زیات قدرت او توان تاسو څو برخې یاد کړئ چې په ټولو برخو کې تاسو ویل چې د خاص تسلط درلود، په کومو برخو کې زیات د تسلط ستاسو لپاره محسوس و؟
په هغه وخت کې به ما د زیاتره چون زه د نطاقانو د ادارې مسؤول وم، البته د نطاقۍ په وخت کې ما به د زیاتره رسمي محافلو غونډو ته لیږلو ډېره خانانتري کوله، او سره د دې د تلویزیون او د راډیو ډېر خویان هم چې خبرونه به یې په ډېر ښه معیار سره دا کول. د ده دغه دوه صفته واقعا قدر وړ دي.
د لوستو د سواد له نظره د الکوزي توان تاسو څنګه ارزوه او د ده په برخه کې ستاسو نظر په څه ډول دی؟
الکوزي صاحب، ما مخکې یادونه وکړه چې د ډېر ښه استعداد لرونکی نطاقو استعداد لرلو او البته د نطاقۍ وړ استعداد لرودو، کافی معلومات لرودل، او د به موږ چې هر پروګرام ته پر وړاندې کولو ډېر ښه ځلې د پاره پروګرام کې موفق به دا پروګرام په ادا کولو کې دی کامیاب راوتلو ورنه. د دې استعداد د نطاقۍ واقعا قابل د قدر و.
مرحوم الکوزی د راډیو افغانستان او وروسته بیا د ملي راډیو ټلویزیون له ډیرو پخوانیو نطاقانو څخه و. د ده د زده کړې او بیا د یو ښه نطاق په توګه د ده د کار چې دی له کومو پړاوونو تیر شو؟
په هغه وخت کې چې دی د انجینرۍ د پوهنځي محصل و، راډیو افغانستان ته یې لاره پیدا کړه، راغی او دلته یې امتحان ورکړ او ومنل شو. په هغه تدریجي معیار سره دی ورو ورو د نطاقۍ البته لوړ مقام ته ورسېده. د ده څنګ کې چې دی ښه استعداد لرونکی و، ډېر ښه غږ یې هم درلود او غږ یې تصویر یې دواړه ډېر ښه و. موږ به چې د تلویزیون پروګرام ته لیږلو هم دغنه به ډېر موافق و او د لیدونکو رضایت یې حاصلولو. همدغه راز په راډیو کې به چې د کوم پروګرام لوستلو هم د اورېدونکو رضایت یې حاصلولو.
له مرحوم الکوزینا ستاسو په ذهن کې کومه خاطره د همکارۍ د وختو شته؟
اول نه ډېر زیات خاطرې لرم. الکوزینا صاحب د مانې دي دوست هم ډېر با پاسته سره و، البته د ټولو نطاقانو حرمت یې ساتلو. بل ځانګړي توګه ما سره د ډېرې نږدې اړیکې وې، حتی چې د بهر کې هم ما ته به یې وخت نه وخته ټېلیفون کولو، زما احوال یې اخیستو. کله به چې افغانستان ته راغی هم زما کور ته به راته زما پوښتنه به یې کوله. زه د ده کورنۍ ته او البته د ده دوستانو ته ټولو ته د تسلیت عرض کوم. د دې خولې وبخي، د ده نوم به د تل لپاره ژوندی وي او موږ یې همیشه په نیکوی سره یادوو. او زما ټول همکاران دلته زما سره، البته د راډیو تلویزیون نطاقان ناست دي، دوی ټول ورته د مغفرت دعا کوي.
د ملي راډیو تلویزیون د نطاقانو د څانګې مشر همراز ننګرهاری وایي چې د ارواښت جنقا الکوزي د کاري ژوند په اړه خبرې کولې. جنقا الکوزي له تېرو ځوان د 14 کلونو راهیسې په ازادي راډیو او له هغه مخکې څو کاله د هیواد په ملي راډیو تلویزیون کې د یو فعال مسلکي ژورنالیست په توګه کار کړی دی. له نن څخه نږدې یوه میاشت دمخه جنقا الکوزي د سرطان ناروغۍ له کبله د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې په یوه روغتون کې بستر سو، او نن چې د اسمبلې د میاشتې 14 نېټه د په حق ورسید روح دې شاد وي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس موږ یو نړیوال مطلب ته په داس حال کې چې په یمن کې جنگ زور اخیستی، د متحدو عربي اماراتو او د سعودي عربستان په مشرۍ تلافي نور ځواکونه چې د شیعه حوثي یاغیانو سره جنګیږي د پلازمینې سنا لور ته یې مخه کړې ده. دغو ځواکونو یو ستراتیژیک شار نیولی دی. سلطان محمد سرور نور تفصیل کوي.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه هیله مند دي چې حوثي یاغیان به له صنعا لري او د یمن مشروع حکومت به بیرته په پلازمینه واکمن کړي. د عربي متحدو اماراتو یو افسر ډګر جنرال علي سیف الکعبي په یمن کې د اماراتي ځواکونو په اړه کې خبريالانو ته وویل چې ائتلافي ځواکونه د یمن د اشغال لپاره نه دي راغلي. عربي متحد امارات د څو عربي هیوادونو په ائتلاف کې چې مشري سعودي عربستان کوي شامل دي. دغه ائتلافي ځواکونه هلې ځلې کوي چې حوثي شیعه یاغیان چې تیر کال یې پلازمینه سنا او وروسته د هیواد د شمال اکثر سیمې ونیولې په څټ کړي. ائتلافي ځواکونو شپږ میاشتې پخوا په یمن کې خپل هوایي بریدونه پیل کړل. ائتلافي ځواکونه د حوثي یاغیانو او د یمن د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح د پلوي قواوو په وړاندې د اوسني تبعیدي جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي د ځواکونو ملاتړ کوي. یو شمیر قبایلي ملیشې او سونی ځواکونه هم د جمهور رئیس هادی ملاتړی دي. د یمن په جنگ کې د خلیج د عربي هیوادونو مداخله کېدای شي د جګړې توازن بدل کړي. د منصور هادی پلوي ځواکونو په وروستیو جګړو کې حوثیان د جنوب د څو مهمو ښارونو څخه لرې کړي دي. د یمن په جنگ کې تر اوسه شاوخوا 4000 کسان وژل شوي او د عربي نړۍ دغه بېوزله هیواد له بشري بحران سره مخامخ شوی دی.
او سم په کابل کې 2:10 سوی احمد شیبر په استودیو کې دی د مهمو خبرونو د لنډې سره.
د افغانستان نامتو ژورنالیست جانقه علي کوزی نن په حق ورسید. جانقه علي کوزی له تیرو څه باندې 13 کلونو راهیسې په ازادي راډیو کې او له هغه مخکې 2 کاله د هیواد په ملي راډیو او تلویزیون کې د یو فعال مسلکي ژورنالیست په توګه کار کړی دی. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د کابل دوه مخکنی ښاروالان محمد یونس نواندیش او روح الله امان د اداري فساد له امله د تحقیقاتو لپاره دغه ادارې ته ور وغوښتل شول. ایران په منځني ختیځ کې د روان کړکېچ د هواري لپاره د چین د مرستې غوښتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا خبره نن په پکن کې له خپل چینایي سیال سره د خبرو پر مهال وکړه. په کووید کې به محکمې نن وطن په اعدام محکوم کړل. دغه کسان د جون په میاشت کې د شیو پر یو جماعت کې د ځان وژونکو برید په پلان مجرم پیژندل شوی دی. هنګری د سربیا لور ته د کډوالو پر مخ نن سرحد وتاړه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دا ناممکنه ده چې د اسلامي دولت ډلې ته د سوریې له حکومت سره له همکارۍ پرته ماتې ورکړو.
د خبرونو لنډیز مواردی مخکې تر دې چې ونیس پروګرامونه د ازادي او اوریدونکو او د انصاف په لټه کې خبرونه وورو. اقتصادي خبرونه لس سبونکو کار څخه وورو.
د سلام پوره نکول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي چې د بهرنیو وارداتو د زیاتېدو لپاره هڅې زیات کړي دي. د دې وزارت ویان مسافر خوندي ازادي رادیو ته ویل چې په دې ترڅ کې هڅه کوي چې له ترکیه، ګرجستان، آذربایجان او اروپا سره خپل سوداګري زیاته کړي. نوموړي وایي چې له دغو هیوادونو سره د سوداګرۍ د پراختیا په اړه کوچنۍ تخنیکي کمیټې هم جوړ شوې چې په دې برخه کې لومړني کارونه ترسره کړي دي. د ښاغلي خوندي په وینا له بهرنیو وارداتو سربیره دولت هڅه کوي چې کورني تولیدات هم پیاوړي کړي. په شمال زون کې د کرنې وزارت مسؤلین وایي چې په بغلان او کندوز ولایتونو کې زر تنه باغداران د کشمش وچولو په برخه کې روزلي دي. په شمال زون کې د باغداري او مالداري د پروګرام مسؤل محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته ویل چې د دې ترڅنګ د دغو ولایتونو بزګرانو ته نونس پرمختللي کشمش خاني هم جوړیږي.
بنوالۍ پروژې په بغلان او کندوز ولایتونو کې نږدې زر هغه د خانان چې د انګورو کښت لري یا باغونه لري هغو ته د مختلفه طریقه د وچولو دوی ته زده کړې ورکړې او د دې تر څنګه نونس باب کشمش خانی چې هغه د بڼوالۍ او مالداری پروګرام لخوا نه په دې زون کې یعنی بغلان او قندوز کې فعال دی جوړېدو کې دي.
ښاغلی ملاخیل وایي دا چې په بغلان او قندوز ولایتونو کې ډېر باغونه شته هڅه کوي چې بزګرو ته د باغداري په برخه کې ښه روزنه ورکړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دړ اور بدلیږي. یو امریکایي ډالر درش په افغاني یو نوی پوله، یو یورو دوه اوی افغاني، یو انګلیسي پوند اوه نوی افغاني، یو پنځوس پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغاني، یو پنځه اتیا پوله، زر ایراني تومن اتلس افغاني، یو شل پوله او زر پاکستاني کلداري شپاړس سوه دولس افغاني.
اقتصادي خبرونه مو له سباون کاکړ څخه واورېدل. اوس به هم د افغانستان پر بیلابیل مسایلو باندې د کابل چاپ ته نننۍ ورځپاڼو یو شمېر مقالې درته خبرې کوو چې زموږ همکار له کابل څخه جوړ کړې دي. البته دغه مسله به وروسته راسي او تاسو دې ته بولم چې تاسو کولی شئ چې زموږ په نننۍ خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم واورئ چې یو ازادي او اوریدونکو دیش پدې کې تاسو خپل دوستانو ژغیز پیغامونه چې موږ ته مدونه په ترس کې راستولې دي اوریدلای سي پر بیلا بیلو ستونزو باندې او ورسره د انصاف په لټه کې پروګرام واوري. خو سم د کابل چاپ د نننیو ورځپاڼو غټ کې زموږ همکار خبري.
د کابل چاپ نننه یو ورځ په خپل مطالب او تبصره تر ډیره د غزنی له زندانه د سلګونو زندانیانو تیښته او په دې اړه د امنیتي ځواکونو بې غوري ته ځانګړې کړې دي. انصار خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د غزنی پولیس پر زندان له حملې څخه خبر وو. په مطلب کې په ولسي جرګه کې د غزنی د استازو په حواله لیکل شوي چې د غزنی د ملي امنیت ریاست پر زندان له حملې څخه خبر وو او پولیسو ته یې هم احوال ورکړی وو. د مطلب لیکوال ویلي چې د غزنی له زندانه یوه ورځ مخکې 18 خطرناک زندانیان کابل ته انتقال شوي او د حملې په مخنیوي کې د غزنی امنی قمندان او پولیسو بې غوري کړې ده. د غزنی زندان مرموز ماتېدل د حکومت د کمزورۍ بل ثبوت دا د وساخ خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د غزنی په منځ کې د طالبانو لخوا داسې عملیات لویه پیښه ده او په دې اړه د چارواکو توجیهات هم خطرناکه خبره کېدلی شي. د سرمقالې لیکوال ویلي د غزنی چارواکي د دې لپاره چې د دې پیښې ارزښت کم کړي وایي چې خطرناک زندانیان له زندانه ویستلي، خو د لیکوال په باور دا د غزنی د چارواکو لویه غلطي او د حکومت کمزوري ده. سرخط ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کړې چې د غزنی زندان څنګه مات شو. په مطلب کې راغلی چې د غزنی پخوانی والی موسی خان اکبرزاده طالبانو ته ډاډ ورکړی و چې زندانیان به یې بګرام ته نه لیږل کیږي او په خامه پلمه بله زندانه خوشې کیږي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی م کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکو ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د تخار ولایت اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي پخوانی سرتیری دی او څلور کاله مخکې د ماین په چاودنه کې معلول شوی، خو اوس چې سرپناه نه لري حکومت ورته یوه نمره ځمکه نه ورکوي.
زه خال محمد من تخار ولایت نه ولسوالی خجغان نه زه یو سرتیرم دفاع وزارت کې درې کاله وظیفه اجرا کړې د هلمند کې 215 قلوردی کې.
مشکل هم څه دی؟
مشکل هم دغه ده کنه دولت ما ته وده کړې د کور خاطر یو نمره زمین ورکړې یم، اوس هم ورکړې نه ده، شپږ میاشتې کېږي.
یعنی تاسو ته ځمکه درکوله وعده کړې چې ځمکه درکړي؟
وکنه اوس هم راکړې نه ده کنه، شپږ میاشتې کېږي زموږ کار د ښاروالۍ کې بند ده. اوس هم
تخار ولایت ښاروالۍ کې
اوس هم راکړې نه ده. ما ته 12 میاشتې راکړي، 2 تخار ده خوجر 2 لاره ده درې دفعه لاړم تخار ته، یو ګاډۍ 2000 کرایه درباس اخلم، بیا زما هلته ما ته وایي کې یو ورځ ما ته وایي کې واله نسته، یو ورځ وایي کې زمين دولت نسته، تاسو کوم خفاتر زمين ورکوم، اوس نسته دولت مشکلات تاسو.
یعنی وای وای یو ورځ وای والی نشته او یو ورځ وای شاروال نشته، تاسو ته ځمکه نه درکوي. اسناد هم څنګه دي؟ اسناد لري؟
وکنه اسناد لرم، وزارت دفاع ریاست مایبین مکتب ورکړی، ارګنای محل ته ارګنای محل ما ته مکتب ورکړی، مقام ولایت ته مقام ولایت کا راوړی، ما زما کارونه ولایت نه ریاست شاروال تر لال دا زین زما کارونه دا زی پات سو وس لا زما یو مشکل دار کنه زمين ده کنه، وس ما ته یو نمره زمين راک بیا زما مشکل خلاصيږي.
نو وزارت دفاع ته تاسو مراجعه نه ده کړی؟ وزارت دفاع تاسو ته څه وایي؟
نہ کنه وزارت دفاع اوس کابل ته دلته یو ممندګی ده چا مسره دغه ته مراجعه کی غل وای کی زما مسولیت نه ده وزارت دفاع ده. وزارت دفاع کې یو همدغه څه یو مکتب ورکلی او دنه مال تک ورګنه مال مقام ولایت ورکلی وو کابل کې دغه دل لار ده زه دومره فایتن لار مې الته مراجعه وکم.
نو ستا سو غختنه څه ده؟
زه غختنه ده یلماند مختنم زما ده کنه زما یو نمره زمين ده ودا کړی ده زمين زما غختنه ده نور مشکل نه لرم.
دا تاسو چې شاروالۍ ته لاړې چا شاروالۍ کې کوم مقام او کوم دفتر تاسو ته جواب درکو چې شاروال نشته ولایت کې څنګه دا مسله که د سوازی وای؟
اول ته والا سرپرست د اوس نوی والی تعین شوی ده نه ده شاروالی یو ورځ لاړه سرپرست تعین کړی دی خپله لاړه کابل ته تللی ده ماته چل کې یو ورځ وایي کې زمون نشته دولت یو ورځ وایي کې شاروالی نشته یو ورځ ماته وایي کې
څوک وایي همدا خبره څوک کوي کوم مدیریت دی کوم ځای دی
زه نه پوهېږم که زه سترګې نه لرم پېژنم هغه څوک ده د شاروالی به یو اتاق کې ناسته ماته یو نفر وایي دغه اتاق د شاروالی ده
ٹپی شو
ماشمان لارم پلار سر
حکومت تنخواہ در کئی
وہ کنا زما ماشینا ورکی اوس 12000 دی 12000 ماش ورکی شولندیم زرا ماشو اوس 12000 زرا ماش ما ترکی اوس مشکل دا ده کنا یو نمبر زمین ده کنا
یعنی یو نمبر زما کا وخت چ کور په کابات کې
او که خای زه غوالم ځان ته جوړ کوم اوس زما د خدمت لپاره وطن د خدمت لپاره کله لاست لاست ورکړی مسترګ نو صفه نهسته څه خپل قضاوت ترګ نو صفه نهسته د زندګی نه ده اوس خزلارم ماشمنلارم غوالم ځان ته یو خپل بچیان لپاره یو کور جوړ کړم یو تاسو ته مشکل ده کنه
که حکومت تاسو دې غوښتن ته مثبت جواب ونه وای نو څه به وکړي
خزل څنګه وکم تاسو یو هغه نه پښتنه وکړي چې مشکل څه دی مشکل د وزارت دفاع نه مشکل د اورګنای مال نه مشکل کور د زمين دولت دلته نسته وای ماته چاروال ماغه دغه سوړې لیکن زمين دولت نسته زما مکتب ته همدا غلطه کل کوه وړي کنه کومه د زمين د زړه تاسو ورکوم کومه د والد تاسو پښتنه کی
مونږ د غستون زه د تخار ولایت له خاروال عزیز رحمان مقصودی سره تر حق را
په خوشینی سره چې د تعلقان او خروالی افراد او تدزمکې لپاره یا هغو کسان ته چې شهید شوی یا معلول شوی دي او د یوې نمرې زمکې مستحق دي متاسفانه چې د تعلقان او خروالی د غزمکه په اختیار کې نه لري او دغه پروژه چې د زمکې د توزیع لپاره وي او دغه کسان ته ورکړل شي د تعلقان او خروالی نه لري او په خار کې هم زمکه نه لرو په خوشینی سره چې دا یو جدي مسله ده هغه مکتوبونه چې موږ ته راځي او وایي و نمرز مکه دغه معلول ته ورکړی یا دغه شهید وارث ته دی ورکړل شي موږ به ته ولایت ته دغه مکتوب په جواب کې لیکو چې موږ دلته زمکه نه لرو او د ولایت مقام یا اړوند ادارې دی پولیس یا امنیت یا اردو دوی کولای شي لا بلې لارې دی چاره وکړي یا دی پیسې ورکړي یا دی کوم بل کار وکړي د دې لپاره له سو کلونو را پدې خو کوم مکتوبونه چې راځي موږ یې جواب لیکو متاسفانه چې موږ یو نوم رسمکه هم نه لرو چې پر دغه مستحق او کسانو باندې و بشو کوم چې د هیواد لپاره یې ځانونه قرباني کړي یا یې پخا او لاس ما یوب شوی دی موږ په خوشنۍ سره چې دوی تاز مکه نه لرو د تعلقانو خاروالۍ لا دې ستونزې سره مخ ده په وار وار سره جلسی شوی خار د شمال په لور پراخیږي لومړنی پړاونه یې پلی شوی چې موږ وشو کړای چې هغه ولسی لال مزمکه چې شاړه ده دولت ته انتقال کړو چې سناسه د داراس موضوعاتو جواب ورکون کی وي او په خار کې به سرپناه کسانو ته جواب ورکون کی وي چې تر اوسه دغه پروګرام نه دی عملی شوی خو که په نګدی راتلونکي کې موږ وکړای شو د خار جوړونې وزارت سره د ستونزه وار کړو نو ان شاء الله دغه کسان ته زمکه ورکول شو نو په خاطر دې کوم مکتوبونه چې راغلي موږ لیکلي چې زمکه نه لرو نو اړوند وزارتونه یې یا پیسې ورکوي یا زمکه خو موږ ته مشکل کار دی موږ بیا هم هڅه کوو چې نور دوی ته جواب ونه وایو سرګردانه یې نه کړو که سو وکړی شو چې حق حقدار ته ورسوو
لکه څنګه چې تاسو موویل چې دغه کسانو ځانونه د وطن او خلکو نه قربان کړي او یا د بدن غړي د وظیفې په وخت کې له لاسه ورکړي دي نو تاسو دوی ته کوم ښه پیغام لرئ چې هغوی دې ته هیله من شي چې د دوی دا ستونزه به حل شي
طبعا گفتم پیشتر ذکر کردم که ما زمین
هایی که بتا چون شما میدونین که طبعا مخکې هم ویل چې د حکومت د پالیسۍ لمخې زراعتي زمکې د استوګنې په سیمو نشي بدلیدلی نو تعلقان خار هم ډیر زراعتي دی او د خار شاو خواش نیز مکی دی یوازې د خار د ختیځ په سیسنا چې للمی زمکې دی
موږ د 1390 کال په وروستیو په دوو برخو کې یو سروې وکړه. 803 جریبه دولتي ځمکه او 340 جریبه شخصي ځمکه به چې د سروې له مخې به یې دولت ته انتقال او استملاک کړو. دغه پروسه بشپړېږي، ډیزاین او سروې خلاصه شوي د ښار جوړولو وزارت کې ده. البته موږ په نظر کې لرو چې دغو کسانو ته چې معلول او معیوب دي او مستحق دي ځمکې ورکړو.
مکاتبش دا با مرکز خون شده و از طریق عراضی زمین
تر دیده متاسو کم کارونه کردی چه دغه معلولین تزمکی ویشه یا دا اغزمک زنگره که چه دودوی دا پارا باید وار کرد چی؟
انشالله دا تای مراحل کیگی. سوراسی مخی مهم دا خار جوڑاولو لا وزیر سر خبری کردی دا غستونزه با دیر شر حل چی؟
زراعتی بریایشی حال میشه که جلوی از هم گرسنه میشه.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره د شنبه او یک شنبه په ورځو شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0298290020.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو یو بل خبرونې ته موز فریبا ظاهر هرکلی کوم. ستاسو د خوشی په هیله د دې اونۍ را رسیدلې پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي چې زموږ اوریدونکو پر بیلابیلو مسایلو موږ ته راستولی دي. لومړی به د هغه دوست خبرې واورو چې د پکتیا د زرمت ولسوالۍ څخه موږ ته پیغام پرېښی او له اړوندو مسؤلینو غواړي چې د دې ولسوالۍ سړک ورته پوخ کړي. د ده او نورو دوستانو غوښتنې او ستونزې به پخپله
سرکوخی موږ ته ور نه غوښتنه ده چې د ښارونی کې موږ ته په تر د سړک راته پوښتنه کوي موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ
یو. السلام علیکم. د سفاره څخه مظلوم در یو خبره کوم وره چې دغه فساد دغه ځای پورې رسېدلی دی چې د دولت سړي سره سړی خبر نه شي کوي. دا زموږ ښاروالانو مامورین چې دي یا ور د خلکو ته پر یوه دوکان 5000 کلداري یا پر سره باندې 5 روپۍ واسي بعد لاغه چې درې خطاره پر چروي بیا درڅ ته یې یا کار نه پرځي بل پلا بیا ځي چې دا پدایږي چې دا تقریبا وڅو سره مسره جوړوي چې نه کو جوړوي چې او دولت کوم ځکه در سره نه دی د وطن خلکو تر هغه ساته پوری داوا کوي به شي سرې د وتر داسه پوری څوک نه ما ودو څوک د ازما طرف دی دوی څوک نه نه جوړوي چې نه سره جوړوي چې نه کار کوي شي
پیغام
السلام علیکم. عبداللہ جان د ہلمند ولایت د دریش ولسوالی نه زمونږ په پوستو باندې روزمره جنګونه دي. زمونږ پوستو ته روزمره راکټې اوانونه راغورځي. مونږ 500 متره 100 متره په فاصله کې مونږ ځای سره د کمربند په قرار یو. مونږ ډېر ورسره په ازادي ورځ او شپه باندې زمونږ دا ځوانان شهیدانېږي. دا یتیمان پاتې کېږي. دا ښځې کونډېږي. هلمندوالو بس خو ډېر زیات دی. هلمندوال خلک ډېر زیات دي چې کوم شهیدان شي یا زخمیان شي د هغه په ځای باندې نور راولي سوتې کړي. نو زمونږ د وزارت نه دا خواهش ده چې مونږ ته دې داسې امنیت راولي چې په ټوله هلمند ولایت کې یو ټکم دي لکه نور ولایتونه چې څنګه باندې شپه او ورځ دلته شهیدان شپه او ورځ دلته جنګونه دلته شپه او ورځ دولت نه ډېر خوشاله یم. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ننګرہار ولایت
چکرر لپاره نه تاسو ته اړیکې کیما زمون په وطن کې د شاخورته وروره د کور نه ځوانانو باسي $300 ورکوي په زور باندې ولي ځان سره او طالبانو سره جنګي قومي خلک وزني وروره حکومت دې دې په پلټنه وکړي.
السلام علیکم. زه د فراه د ولایت خبرې کوم. یو شپږ پنځه دی د فراه درو د ولسوالۍ د دولت ازاد حقیقې څخه راغلی دي. دغه باید ډېر چې داسونه یې وتړل شي چې سبا ورځ خیانت کوي هلته پیسې وړي
مینونه پټوي. بسم
الله جان د هلمند ولایت څخه چې سره په تماس کې یم. نور ورځ موږ یوازنی هیله او هرزو دغه ده چې دا خپل کوم ځای چې یو څوک دی مثلا چې په ځان د پاره پیدا کوي دې ځان ته کار ویني نه مساعدې چې هغه شوبې ته دی ورسي چې شوبې ته دی پیسې ورنه کې چې هغه شوبې ته دی کوم وي بوست نن لار ته بارا نن لار ته بارا یا چې پاکستان یې یو بل یا خپل خو په څه د زورو باندې سلکی دا خپل شی مې یا په سره کم سي هم بیا دوه ساعت دوه ورځې درې ورځې دی خالي پیژن په شوبه کې انتظار چې مسته کوم ځای وي چې فارا پیدا کوي یا سره کوم کیږي دی خپل دروازه وتړي په ورځي لار سینن چې لار کې بس پر دی سره کوم دی سبا راسي یا چې ورته سبا بیا دی وای چې په سیرا نه کې ورور ګل کار دی نه کیږي دا هو زه د توام چې مور منځري نه ستولي دا تقریبا یو نه شي په خپل مور پر کور باندې به کار نه شي ورته چې کوي نو خدا سي نه کیږي دا مور आवाज به تل نور رسنه پر ورسېږي په خدا چې وي خو دا غره ولي او بارنو غشتری کې دا فلسوف غشتری په چا نه کوي معنا او انت چا دې دا وته غشتې مور د خلکو سره همکارې مجداري په ساتو کړلې داري په ساتو پر نبل خا دا غشتنه دې دا کیسه دا معاملہ ده نو هله دې نور په غلط سات کړو ته جو څه ونه لې منن
مدا غوانا خو یو د تاریخ صلات نه شخص تلای ولی کچ اکبر دوی خپل دي چې دوی خپل ایرانی شي نو د بل کچ اکبر خو دلته نه دا وسته کېږي نه د خارج سره غلی دي نو خدغه د افغانستان خلک کچ اکبر هم دي او بل د تاریخ ټول په افغانستان کې مصرفيږي ته خارج څوړ کېږي په خارج کې څوړ کېږي په خارج کې ګټه دی پورته کوي نو آیا دا تاریخ ګټه دی وړي خارج ته اړي او دته بیا ناری ولی وې چې دا دی باندې شي
اوروره زبه هلمند د ولایت خبره کوونه مسجد ولسوالۍ د سرخنه ولسینه څخه د دغه اربچانو دغه ملکانو څخه مستفسر کتا کده موږ در په دارو کړو اوالی موږ اله د څلور مقاماتو د موږ خبره ورسېږي په دې از خدای دغه ملکانو دغه زورواکانو لاس د وطن او کاوی د وطن در په دارو دغه زورواکانو دغه ملکانو کړی دي په وطن کې دا دی او د مریض وی سلام کوي دا طالبان چې پیدا کیږي په دغه کې چې مریض دا دی وی سلام کوي هغه دې د طالبانو په لیک کې د دې دی دی دا ملکانو دا خاینان چې ورک نه کیږي د وطن سي الله خوانه ونه کیږي په دې وطن کې امنیت نه راځي نه دا وطن پر مخ ځي نه د دولت پر مخ ځي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اختر محمد ساکر دنه درې ول سوالی تخدر د هلمند ولایت نه درې ول سوالی پر کر شو سلیم موږ په خو کې مشکل ده چې دغه موږ د کلی ماشومان ټول د تعلیم او د تربیه لوانسو موږ له سب څخه د اوشتن لرو چې موږ په کلی کې د مکاتبو لږ څه کوشش وکړي. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه اسمت الله ماشم د پښتانه مرکز دې ظلمت رسولانه تاسو سره تماس کیما یمګه له نصرت ارسلانه د غښتنه د شمګه په ظلمت رسولانه کله زادې اردو د پښه شا کتره او زی کجن کې اوس یا ته شمګه د ځوانان طبقه ډیر په تنګوي شه هغه ځوانان چې چا ډیر پرې شي په توای تاسو د شګګری تاسو طالبان تاسو مرسته سره کوي تاسو چور کې موږ مجبور نه غو حکومت دا حکومت موږ دې جرم نه لرو او موږ ځوانان ډیر په څنګه یې نشم دربي موږ له نسل سره دا وختونه به شه دا اصلاح کی ولې کارون نشته مجبور نشته په کو پاتي په دې فاطمه به چې راوځي څو پلاس ورس ته وي وي له کور نه راوځو فاطمه به چې ډیر څه سره دې نه پنځه بجې مځي دې دې خپل کارګات بیا موږ راوځو په کورو کوم ځلونه تنګ شوي له زړونه تورې ونې چاچي له ځونه زړه تور ده چې اصلاح کوی چې دا اردو اصلاح دی چې اردم ډېر تنګ وي هغه سنت تنګ وي چې هغه چا ګیري چې په سنت طریقه باندې برابر وي خو هغه دې مسلمان دي موږ مسلمان یا کو یو تا چې ګیره وخې وبرو تر مونځ عادت کې چې به کافر شو دا سره مسلمان دي دا سره حکومت ده
غلی زمالا پیغام دی ورو چې د افغانستان حکومت باید د طالبانو سره د صلح خبرې وکړي او که د صلح خبرې خو لا خیر دی پر وربند باندې دی کوشش وکړي چې ولا جنگونه به خیز اتسوي دي جنگو سره به خیز هم سیمانان ډیر په ځاب دي که شخصیانی که نظامیانی جنگونه به خیز اتسوي دي والسلام
السلام علیکم امید فاروقین د لغمان ولایت صالح الینګار کاریا څنګه نه تاسو سره تماس کیم او زما دا ژغ لول په چارواکو ته ورسه لوی اختر روان ده بیا به تجاران او دغه واړه تجاران به تمانچه پلاستیکی دغه پټاکې شان را دیږي بیا به یو سل صالح دې سره سپاس مسمن موږ بیا د سترګو د میدان ته مشکلات پیدا کیږي جدن وختن می دغه د افغانستان د چارواکو نه اختر روان ده دغه پلاستیکی تمانچه او پټاکی مخاوني فکر مشکل به نور هم زیات کړي او مخمن به حساب سترګنی وي او چې یو څه خرابې چا وبل چې خرابې او مننه کوم سلام وعلی
سلام علیکم دا کرما کاوري ورور زه د افغانستان خبرې کوم او د افغانستان حکومت چې وایي چې د اهل خلک به اهل کار ته وسپارل شي او نهال به بس ایسته شي اوس هغه اهل کار خلک چې هغه ټول دیکاني موټرواني ته ناست دي هغه غلط شر فساد یا ټول په سرحدو کې ولاړ دي تاسو ورته د دینه پوښتنه کړې ده کنه چې یو کنده کوم ځای ته ځي د هغې مشر بدلېږي هغه کشري غلې ټول دي د پاتې کېږي هغلته فساد ورکېږي هلته رشوت ورکېږي هلته عدالت راځي خو نه راځي باید دا داسې کار وشي چې د لوی سرحدي کوم ځای سرحدونه دي لکه تورخم لکه د سنور بندرونه چې دا کوم کنده کې الوا د دې ځای مکمله بدلېږي تورغونډي ته اوریږي دلته دا په دې رقم ده نه کېږي چې یو مشر بدل شي او نور مغه پاتې او مغه درک او مغه خارکي دی بچاینه چې شه جوړ شو
ګرانه دوسته دا د ایستاسو پیغام مخبور کړ دا یادونه بیا تکراروم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او فقط ایستاسو رسیدلې شکایتونه خبرو ترڅو مسولینو ته ورسیږي زموږ ځینو دوستانو بیا د دې ډول شکایتونو ترڅنګ د افغانستان ولسی جرګې او یا حکومت ته وړاندیزونه هم ورکړي دي چې ځینې د ژغ د ناسم کیفیت له کبله نسخ خپرولی خو هغه برخې چې د پوهېدو وړ دي ستاسو سره شریکوم
السلام علیکم شاہ جہان مجاہد د تګابل سوالی د کڅاد ولایت نه خاطرم زما نظر د ولسی جرګې د کار په مورد باندې چې شروع او کار وکړه او د دې خبرې ترنا مثال اوریدل کیږي چې امنیت خراب دی یا امنیت دولت د امنیت نه سي یا مسولین د امنیتي مسولین استجواب کیږي ولسی جرګې ته زما خواهش د ولسی جرګې نه دا دی چې ګوري چې تا چې خود امنیت بارے خبره کوي خبره باید د شو کې چې بنیادی خبره ای چې هغه بنیادی خبره دا ده چې په مورید د سوری باید یو قاطعانه یو د جامع پیشنهاد دولت اورنګ کې چې بیا په افغانستان کې باید سول راشي او که تا چې د شو پیشنهاد ورکړي چې تا چې مثال جنگ کې د جنگ لاري په افغانستان کې امنیت راولي پولیسوالي کې جنگ کې او عملیاتو کې دا او کې وغه او کې ګوري دا تجربه د افغانستان خلک باید ټول واخلي او غشت بي چې د ژوند د لارې په افغانستان کې هیڅ کلم صلح نه راځي هیڅ کلم امنیت نه راځي خو هغه د اول مالن عملیات تشویل دي چې په فعالیت کې یو خلک څه لا سره ولا خپل حالات دي امغه حالات دي ګوري زما پایس د ولسی جرګې د نمائندګانو نه واقعي غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي نو دوی باید د یوځانی او قاطعانه پیشنهاد دولت ته وړاندې کړي چې په افغانستان کې د صلح په باره کې کار وشي وسلام
السلام علیکم آیات الله ام دکنر له غوښتنه مې دا ده چې دا وسلی نامنی وازې په دولتي سربازانو باندې نه خلیږي باید ولسته سره هماهنګي ولري
او دوی په وینا دوی وایي چې خارجي او ورته کې دوی سره ملګری دي نو آیا افغانان خو خپله خاوره چې د خپلې خاورې نه دفاع ونکړي یوازې د اردو ملي اردو مسؤلیت نه دی نو باید ټول هماهنګېږي. وسلام
محترم وروره، په رښتیا هم د هرې ټولنې د هوساینې او جوړښت لپاره که هغه په هره برخه کې وي، که امنیت وي، که اقتصاد وي، که پوهنه او هره بله برخه چې د حکومت د هڅو تر څنګ د خلکو همکاري ډېره اړینه ده، او دواړه هم ملت او هم حکومت باید یو د بل تر څنګ د خپل هېواد د پرمختګ لپاره مټې راونغاړي. نو په دې هیله چې همداسې ورځې راسي او یوه با امنه ټولنه ولرو، دا خپرونه هم دلته پای ته رسوم. د خپرونې په پای کې د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیرې اعلانوو، درسره ویلې کوي او موږ ته زنګ ووهئ، خپلې ستونزې راسره شریکې کوئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.